السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه د سلواغي عدالت د میاشتې دوهم د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 ده پایل د سات په خبرونو کو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پرون چهارشنبه دی و کور د چت د راپریوتو له کبله دوه نجونې او یو هلک مړه او دوه کسه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د منډول ولسوال ملا محمد سفر هجرت ازادي راډیو ته وویل یوه میرمن او یو هلک چې په پیښه کې ټپیان شوي دي درملنې لپاره د منډول روغتون ته انتقال شوي دي. ولسوال د ټپیانو وضعیت نازک خو دا زیاته کړه چې دا پیښه د درنې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. د نورستان د منډول لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان، پنجشیر او لغمان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوا پیژندنې ریاست وایي کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اروزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو اټکل شوی دی. د واورې کچه له لسونه تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له لسونه تر 15 ملي مترو اټکل شوی ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیا ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبه له سهاره د هر ډول بار وړونکو او مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوی ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې په ایران کې ورستی لاریونونه د رژیم د ناسم مدیریت له امله وشول او نه د کومې بهرنۍ لاسوهنې له کبله چې تهران یې ادا کوي. دغه لاریونونه چې د اسلامي رژیم په وړاندې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ننګوونکي بلل شوي پکې د ځپل شویو اعتراض کوونکو شمیر یې مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلې فارسي ژبې ایکس پاڼه کې وویل چې دغه اعتراضونه چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې پیل شول د کلونو ظلم او ځپنې وروسته د ایراني ولس یو حتمي پاڅون و. د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان په شمول ایراني چارواکو لاریونوال انترورست او بلواګر بللي او د مظاهرو په مهال درنه مرګ ژوبلې چې تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره شوي اسرایلي عواملو ته منسوب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. په ایران کې ورستی لاریونونه د دسمبر په 28 د بهرنیو آثارو په وړاندې د ایراني ریال د بې ساري رالوېدو او د ګرانۍ په وړاندې د تهران له بازاره پیل شول چې وروسته د هیواد ګڼو ولایتونو ته وغځېدل او هغو د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم پر وړاندې د یوه پراخ احتجاج بڼه غوره کړه. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا د دغو لاریونونو په ترڅ کې د 4519 کسانو وژل تایید کړي خو په ټوله کې د 9940 کسانو احتمالي وژل کېدل تر څېړنې لاندې دي. د راپورونو له مخې 5311 تنه نور ټپیان او 6314 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایوست انډیس په وړاندې د درې شلوریزو لوبو د سریز دوهم لوبه تیر شپه وګټله او دغه سریز یې په خپل نوم کړ. په دوبۍ کې د دغې لوبې پیل کې افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. د ویست انډیز ټیم یوازې 150 منډې وکړې او په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ټیم پرون تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې درېمه پرله پسې بریا خپله کړه. د افغانستان د 19 کلونو کشرې لوبډلې په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. خبرونه مول ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو شبکو کې ټولنیزو شبکو کې لوستلی شئ. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوي میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو.
په خوست کې ترکاري پلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو سره چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتللې په بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی.
هلوګان مخکې پاتیا او په نیوي د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل. موږ پرې خوشحاله یو. پیاز مدایل په کوټه کوټه پراته دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي.
زموږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نروزي نه تروزي پولیسوالۍ نیسي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په یو نوي راپور کې ویلي چې د تیر کال تر وروستیو پورې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر له 300 اوښتی، خو افغانستان په فهرست کې نه دی شامل.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوي د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستان د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي. د وزارت پرون چهارشنبې له سوداګرو او د درملو له واردونکو وغوښتل چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. دغه اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د درولو د هغې پریکړې یوه برخه ده چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر څه باندې 2 میاشتې مخکې تیر کال د نومبر په 12 په کابل کې له یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو سره په یوه غونډه کې اعلان کړه. له پاکستان سره د سوداګریز اړیکو پرې کېدو او په تیره بیا له هغه هیواد څخه د درملو پر وارداتو لګول کېدونکو بندیز ته په پام په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د درملتونونو خاوندانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د درملو د تولید کورنۍ فابریکې اوس مهال د ظرفیت نه لري چې د هیواد اړتیاوې پوره کړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز د نافذېدو د مهلت پر رانږدې کېدو سره د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نېټې د هیواد په ګمرکونو کې نه محصولېږي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په 3 میاشتو کې منع شي. افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیه مشر یعقوب منګل وای چې له دغه اعلان مخکې د افغانستان د اړتیا وړ 80% درمل له پاکستانه واردېدل.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو. بدلې پخوا هم وو، اوس هم شته. نورې هڅې هم کوو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ له سوداګرو او له پاکستان څخه د درملو له واردونکو وغوښتل چې په 19 ورځو کې د خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له هند درمل وارد شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نوی ډهلی ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترڅ کې د هند د درملو د صادراتو د پراختیا له شورا سره خبرې وکړې. د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته د خپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال د درملو او طبي تجهیزاتو د جوړونې 130 شرکتونه هیواد کې فعال دي او 600 درمل جوړوي. خو کابل کې د یو شمیر درملتونونو خاوندان وایي داخلي شرکتونه د هیواد درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. د یو درملتون او د درملو د جوړولو د شرکت خاوند شفیق وطنیار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی درملو په وارداتو له بندیز وروسته بازار کې د درملو کموالی رامنځته شوی او بیې لوړې شوې دي.
کله چې له پاکستان سره درملو پر واردولو باندې اعلان شو په درملو ډیره خیسو کړ په ځانګړي توګه پاکستانی درمل 50 سلنه ګران شو اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا بور باندې پوره شي خو په مهاله کې امکان شته چې وو پشي
د یو شمیر درملتونونو خواندان وایي افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو په خوا خام مواد له پاکستان واردول او په وینا یې تر اوسه څرګند نه ده چې له دې وروسته به دغه اړتیا څنګه رافشي
و موریدل چې طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د روان سال واغې دلوي د میاشتې لشلمې نیټې وروسته له پاکستان د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز نافذیږي د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 ملا افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې په محل افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري نوموړي د غرزویل افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدلو لارو ته د سوداګری لپاره مخه کړی او ګواښ وکړ چې له هغه هیواد سره به سوداګریز لارې وروسته له هغې خلاصیږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغو لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي هغه دغه راز زیاته کړه چې د مالی وزارت ته هدایت ورکوي چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي لبل خو په خوست کې ترکاری امپلورون کې وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ بندې دوه چې په ژمي کې تازه میوه او ترکاری له غذایی راتلي پر بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوه له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی یو شمیر دغو ترکاری پلورونکو د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې اوس ځایي کروندګرو په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل برابر کړي او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او آن د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم صادریږي نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد مشال روري تول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرې دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې ترې وبري د انډول وساتل شي
هلوګان مخ کې پاتیا او په نیوی د مخ خرچېدل اوس الحمدلله 200 شلو ته ورسېدل موږ په خوشاله یو پیاز مدایونه په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرګ په دغه خور مخ کې په درې سو اخیستل اوس په ډیر سلوي خور په اخلو دام د موږ د پاره سوالته
سره دې چې په بازار کې په اوسل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوه بیا لري چین د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران خبرې دیږي یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله سه پر خو پیسې کا کماینه دار غولای نه په ګوپی کې ر غولای دی نه په شلغم کې ر غولای نه په بازار کې ر غولای دی نه په تربه کې ر غولای په وش کې الحمدلله سه پر کماینه دار غولای
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابر شوی او له همدې لارې د کور اقتصادي اړتیاوې ور باندې پوره کوي دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه د دمنګا غریبانه کیږي پولیس کوله سالو ګونډا کو سدا بوج کو زکو هر د ډېر خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولت ته ثواب برابر کړی دی
الحمدلله دما د ورځې 200 300 روپے جوړو یو لاس کا ساخل خدانه رو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پورا کو
بل لوري ته د خوځ سوداګری او پانګونې د خونی چارواکي وای په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه د چوي او دلته نږدې شپېته سلنه کاریدونکې ترکاری په خپل د خوځ پیداوار دي د یاد خونی مشر نواب امیرزی وهل
زی زبوق اوسنی صدرتی بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوست خلک د پاره خپل سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي
یاد دیوی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازر، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تیر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډیره شوې ده.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوی راپور کې چې د جنوري په 20مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د CPJ د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې CPJ د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې، یعنې 340 کسانو ته رسیدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د CPJ د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمېر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبریالانو لپاره دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سر نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه و چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني و چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلاديش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هن هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې شپږ نوي خبریالان زنداني وو. روسیا د 20 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 5 دوه اوکرایني خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې شپږ اویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال د 2019 کال له 20 کسانو څخه کم شوی دی، او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPJ معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي، چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبريالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواک او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا د مطبوعاتو د ازادي پراختیا هڅوي.
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اندېښنه ښودله چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالې د اکرام الله اکرا پر رپورت کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړې چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویری آن لخپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تراوځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي. نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره. نو دلته کومو مطلب د دې ځنه دوکانو څوک مطلب دې وختینه سبا څوک نه اخلي په نیو به څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چې مال پیسې والو دکان پرې دمه تا بللته وطن کې د څه حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه شوزه کې شیخ د ماشومان د مصر.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنې کړي چې پاکستان دی له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې ل یو لسلکه ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوی چې ل دې ډلې 1500 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوی دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمایزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندیدو راپورونه ورکول شوی. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړی د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بیماریانی چې بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بیماریانی بخیږي. الته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه هم نشته ځای نشته الته خلک هم چې دي د توجه نور کوي. نو دا ټول د شونه دی خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بیوزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ به د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ چمن بابره کارتي سخی مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډېره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډېره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډېری کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دې خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو و پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډېری وایي ګران دي، نشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینیو سیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار، چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل، د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیري، دا پکې ډېر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګ ول. کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر پتنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ د آزادولو په موخه چې بیا به ډېری پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازی معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
خوب بوده گودی پرانا، چشمکای و خوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت گودی پرانا اثر تمام کوچه ها تار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باغلی مردان ایران چشمکای گودی پرانا میشدن.
زنه پیلم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
کچری یو انجلی تلو ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای چی دومره لیری زای لارتی داده شده تا کول دا طولین سخه دا یو ناره دا چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث.
دا خپرونه دا دوشن بی پورس دا ماشام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لازدی رلو.
آزادی ملما
د آزادی ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کيده چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د ټوټوګه کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایئ عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوئ؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره مقایسه شي.
ډیر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلې سپ څومره ګډ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1315 یا کال را پدی خو می ا د شما ته ګډه شاعری کړي او کوله می د کچ منګه غا وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو ما غلطه دا د وطن لريواله او دا غربت یو څه احساسات را پیدا کې ما اعتراضه لګ څه لیکنه وکړه نو ما اوس دې لګه شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل څه شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښ وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې تا وند شو خلیکم تا وند خوګلی کما تا وند شو خلیکم تا وند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیل بیل ولي کما زما د وخت ندی چې بیل بیل ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب فکر خو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب فکر خو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعری رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعری زما واقعیت مې یاد په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېر مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسادس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دغه نه مې کوشش میکړی دی چې پکې هر څه ځکم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
زغای وډالې وړاندې کوم ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي
بلې تکل څه معنا ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما غوي بټول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه لیکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو او خپل وخت کې زلا ماشوم ما نه مشورې کوله چې دغه یو تزرون غاړه ما یو قالب کې اواز نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت بکرې جوړ شو خو دویم بیت ویم دې چې خواري کړه تاسو برانه غاډو ور شو نو ترته پورې چې ما عمر رضیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما دې ډېر سوا پنځه یا کال نه تقریبا په شی لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
پنځه کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا دوهشت شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما دا شعر و شاعري ته شروع وکړه شلو دوهشت کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرې که نه لرې نورې همغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې موږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې ادبي ناستې به م کولې یو نیم کره کتنې به م کولې سره او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی
اگر چې اوس کوی امه چې اوس کم رنگ لري دغه موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنگین کو او وای سلام بلې
او په پلازمینا کې تاسو هلته وختم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رښتینه کې چې تاسو راما چلا شاد دروغ نه ویلي دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولې نه ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده غنی بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صاحب را ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم څه شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي سره شاعرانو سره چې ما مینه ده
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دغه شعر هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مرا سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، ترڅو چې ورنکړې خیرات د لاجواب حسن، ترڅو چې ورنکړې خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي بازي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي بازي کړو ملامت نه دی، کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شو خو
نه نه ډېر عالي غزل و. ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اورېدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیر زیاته مننه عجیبه پښتنم را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده په ټول د اشلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیتی ستونزې هم ډېرې وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزامی ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لاندې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟ ډېره زیاته مننه
تکل صاحب. هو، دا د لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. او د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسنه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته. او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بدل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه سبیره زه تمامه نه واقعیت کې عام زه دا خو دې کلی پښتنه وکړه، زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څه اندازه کویږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو هم کمال کویږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده، تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
کدا کمال سکی تغاړه د جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړه د جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې زپا ملکو نزا زپا چر لکو نزا غل دا سرر پشان بخ کی دا گولو نزا جیگی با رسال ماتا و بونو دا رسال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خو دی سخیال دی نن خو دی سخیال دی دی کدا کمال سکی دا غارد جمال کزا خیال لک په خیال کزا نن کو دې سخیال دے نن کو دې سخیال دے سی چې دا یار پور لپا مسته پچر لکو نزا غل د سرر پشان بغل د کودو نزا اقل چی تمام شنو دمین سر تال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خو دی سخیال دی نن خو دی سخیال دی دی کدا کمال سکی تغاڑ د جمال پچر لکون زا مست پجن پا آقلو نشا پا امیدون زا غم خنده دی واق لده وندون سر پتال کزا خیال لد پا خیال کزا نن خود دیس خیال دی نن خود دیس خیال دی دی کدا کمال سکی تغارد جمال کدا خیال لد پا خیال کزا نن خود دیس خیال دی نن خود دیس خیال دی نن خود دیس خیال دی آزادی رادیو